ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د سولې لپاره د وروستیو هلو ځلو هر کله کړی دی. د جرمني صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې موزه اجملان د میر احمد صافي په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 38 تنه افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. او د ترکیې د اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکاران د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي څو څارنه وکړي. افغان حکومت وایي اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د افغان حکومت یو هیئت د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی و. افغان چارواکو ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې د دې سفر د اجنډا مهمه موضوع وه، خو په تیرو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسې خپرې شوې چې ګوندې افغان پلاوي د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه سره د ډیورن کرښې په اړه خبرې کړي. د ملي امنیت شورا د رسنیو څانګې په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه دا رپورټونه جعلي او بې بنسټه بللي. ویلي دي چې افغان هیئت په خپل روسي سفر کې له جنرال باجوه سره هیڅ راز کتنه نه درلوده. خبر پاڼه زیاتوي چې د ډیورن کرښې موضوع تر دې مهاله پورې په هیڅ مجلس کې له پاکستاني چارواکو سره نه ده راپورته شوې. خبر پاڼه یادونه کوي چې د ډیورن کرښه په ټولو افغانانو پورې تړلې مسله ده او هیڅ حکومت حق نه لري چې په دې اړه پرېکړه وکړي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 38 تنه افغان سرتیري وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ له مخې 15 سرتیري په غزني کې، 14 په فاریاب کې، 2 په نیمروز کې او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د غزني، فاریاب، نیمروز او بغلان د ولایتي شوراګانو د غړو له قوله وایي چې دا سرتیري د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو په وسلوالو بریدونو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. د حملې په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې دي. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځېدلی. د کاروان د چهارشنبې په ورځ چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ وه له پېښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره ولیدل. د افغان کډوالو د سولې کاروان د رسنیو مسؤول جمیل خان عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ښکېلو خواوو د دوی غوښتنه د اوربند غځول ورپسې د خبرو پیل دی.
د کاروان د حرکت مقصد دا ده چې د دواړو طرف نه د هم د دولت نه هم د طالبانو نه زموږ دغه غوښتنه ده چې دوی باید اوربند وغځوي، اوربند اعلان کړي، په دې اوربند کې دوی د صلح ته راضي شي، صلح ته کښېني.
عزیزي ویل په کاروان کې شامل کسان له پېښوره تر تورخمه په پښو ولاړ، له تورخمه تر جلال آباد د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو سیمو کې په موټر کې تګ ته مجبور شول او تر کابله پر پاتې لاره به پلی ولاړ شي. د افغان کډوالو د سولې کاروان د هلمند د سولې له ولسي حرکت وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم غورځنګ دی چې هم پر افغان حکومت او هم پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. سینن ټلویزیون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ترامپ او پوتین ښایي د جولای په نمایي کې د ناټو په سرمشریزه کې بروکسل ته او همداراز لندن ته د ښاغلي ترامپ له تلو مخکې او وروسته سره وګوري. سینن د یوې سرچینې په حواله وایي چې ترامپ دا لیدنه په واشنګټن کې وختله، خو پوتین ټینګار کوي چې باید په درېیم ځای احتمالا په ویانا کې سره وګوري. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د ترامپ خاص سلاکار ګاریت مارکس پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکا ملي امنیت سلاکار جان بولټن په راتلونکو څو ورځو کې مسکو ته ځي څو د ترامپ او پوتین د احتمالي غونډې په اړه خبرې وکړي. دا ترکیه د اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونه او غیر حکومتي ټولنو پرون په چین دا او بخی دا اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 1509 زره رضاکاران او د ګوندونو لخوا موظف شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,00,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیه اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طایب اردوغان 14 کلنه واکمني ختمه کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ لپاره انتخابات به له ټاکلې نیټې 2 کاله مخکې د جون په 23مه نیټه ترسره شي. څارونکي وایي چې اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې یو ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات واک ورکوي او دا بدلون به له همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخت مخکې انتخابات اعلانېدل ګمان کېده چې اردوغان به ګټونکي وي، خو نظر بوختنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حاکم ګوند لش پارس کلن واکمنی وروسته په پارلمان کې اکثریت لاسه ورکړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې کروشیا تیره شپه ارجنټاین ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه او له دې سره 14 غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ ورته اسانه شو. د نړۍ د فوټبال ستوري لیونیل میسي د خپل هیواد ارجنټاین لپاره چې له کوچني هیواد ایسلند سره مخکینۍ لوبه یې هم یو مساوي کړې وه هیڅ ونه شو کړی. د کروشیا بلې دورې ته له پرمختګ مخکې باید خپل راتلونکي لوبه د جون په 16مه نیټه له ایسلند نه وګټي. پرون همداراسې یوه بله لوبه کې فرانسې پیرو ته د 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او ډنمارک او استرالیا ترمنځ لوبه د 0-0 په وړاندې مساوي شوه. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادی راډیو .com کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. بابروشي ناتو متحدانو یې د سولې لپاره د افغان حکومت له وروستۍ هڅو خپل ملاتړ اعلان کړی. همدارنګه د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر هم د افغانستان د سولې لپاره د وروستۍ هڅو ملاتړ کړی. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو او روسیې له امنیتي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په موضوعاتو خبرې کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینت وایي چې ځوانانو ته یې د غیر قانوني کډوالۍ او د انساني قاچاق په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د جرمني صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. که وخت و نور رپورټونه هم لرو. ویدیزو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. دا د ساده راډیو ده. ناتو او متحده ایالاتو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو ملاتړ اعلان کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې هېواد یې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړ چې سوله به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې راسي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لومړی اوربند چې ولسمشر اشرف غنی په روژه کې اعلان کړ او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې ومانه امیدوارونکی بولي او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریزې لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یوه بل هڅونکې مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره و خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د 4 ورځو لپاره ومانه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینی هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحدو ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پانه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلی دی چې ښاغلی پنس د اوربان په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ.
The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan.
سولا لا افغانستان د وټلو لاره نه بلکې هلته د پاتې کېدو لاره تر لاسه کیږي، ځکه طالبان باید پوښي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای، او تر هغه وخت چې موږ دا وخیو او ثابت کړو چې هلته پاتې کیږو دوی به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي. موږ به افغان ځواکونه وروزو، مرسته به ورسره وکړو، مشورې به ورکړو او تمویل به یې کړو. نو داسې وخت به راځي چې طالبان په دې پوه شي چې د خبرو پر میز ډېر څه ترلاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسېدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې، او یوه ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوی، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې. خغلی اتمر د دې غونډې ترڅنګ د ازبکستان له چارواکو سره پر هغه وړاندیز هم خبرې کړي چې روانه ونې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړه، او ویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالب استازو د مخامخ خبرو زمينه په خپل خاوره کې چمتو کړي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره د سیمې پر ثبات او امنیت خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې په روسیه کې د ملي وحدت حکومت ته د اندېښنې پیدا شوې دي چې خدای مکړه افغانستان د سیمې د هیوادو د تقابل په مرکز بدل شي. نو د همدې لپاره د غونډې ته یو وړاندیز وکړ. افغانستان هلته یو ډیر واضح پلان وړاندې کړ چې له شمرغه ټولو برخوالو تایید کړ، او هیله یې وکړه چې دا پلان له ستراتیژیک سطحې عملي سطحې ته یوسي او پر جزئیاتو یې کار وشي. موږ په دې اړه موافقه وکړه، او که خدای کول په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې د جدي پرمختګونو شاهدان یو. په ازبکستان کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې وکړې. د دې غونډو پر مهال د تاشکند پر تازه وړاندیز خبرې وشوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان حکومت او طالبانو ته بلنه ورکړه چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې دا پلان باید تسریع شي. موږ د دې پلان سخت ملاتړ کوو، د دې استقبال مو وکړ، او په خپلو وروستنیو خبرو کې له ښاغلي کاملوف او د ازبکستان له نورو چارواکو سره مو پر دې ټینګار وکړ چې د دې پلان د پلي کېدو بهیر باید ګړندی شي. تاشکند د مارچ میاشتې په 16 او 18 د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې. ازبکستان اوس له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند تمدید کړي. کابل د روانې میلادي میاشتې تر اخره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی، خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی و، او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې حرکت وایي چې روانې جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل که طالبان غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي نو یوازینۍ لاره یې وربند او سوله ده. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسي حرکتونو غوښتنو او سالمو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي که نه د جګړې عوامل به وبلل شي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د سولې ولسی حرکت وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه چې کوم دریز وسلوالو طالبانو غوره کړی ولس ته په هیڅ ډول د قناعت وړ نه دی. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان د لومړی اوربان او بیا وروسته دی د سولې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې پیل کړي.
که موږ غواړو چې اشغال پای ته ورسیږي یوازنۍ لارې اوربان دی او سوله کول دي. که چیرې طالبان غواړي چې بهرنیان له منځه ولاړ شي له افغانستان ته ووځي دغه لار چې دوی ټاکلې ده په هیڅ قیمت د قناعت وړ نه ده. خبرې چې موږ وایو چې سوله د امریکا په لاس کې ده، سوله د پنجاب په لاس کې ده، د بهرنیانو حضور دی او اشغال دی او دانس کېدلی، دا معنی لري چې موږ په لوی لاس همدې جګړې ته زمینه برابره وو، موږ په لوی لاس همدې جګړې ته لار هوارو چې کلونه کلونه پر همدا جګړه مخ ته ولاړ سي.
د سولې ولسی حرکت وای وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت په چیر دی د سولې او اوربان په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی وطن دوست ټینګار کوي که وسلوال طالبان په خپلواکه توګه پریکړه کولای شي نو همدا یې وخت دی، باید د ولس غوښتنې ومني. خو وسلوال طالبان وایي چې د سولې په اړه د دوی دریز لاله مخکې روښانه او د سولې ولسی حرکت یې هم خبر ورکړی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې بهرنیان په افغانستان کې میش او د نوموړي په خبره اشغال موجود وي دوی سوله نه کوي. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسی حرکتونو غوښتنو او سالمو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي. له دې ډلې مشتاق رحیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا توقع کول چې طالب به د حکومت په څیر زر تر زره دې خبرو ته غاړه کېږدي دا به یو څه ډېره خوشباوري اوسېږي، اما دا په دې معنی نه ده چې ولس دې خپلې هلې ځلې پرېږدي. په افغانستان کې د سولې دپاره ولسي خوځښت ډېر اړین او ډېر مهم دی. نو زما وړاندیز به دا وي چې دغه حرکتونه جاري پاتې شي، خپلې برنامې مخ ته یوسي. په باوري یم چې که دغه لړۍ دوام پیدا کی طالبان به هرو مرو مجبوریږي چې د مذاکراتو میز ته کینی او الته مباحثه ته حاضر شي.
مشتاق رحیم زیاتوي د اختر په درې ورځو کې اوربان او خارونو ته د طالبانو راتګ او خوشحالي د پډاګه کوي چې د دوی په منځ کې هم سولې ته لیوال جنگیالي ډیر دي. د سولې ولسی حرکت غړي وای که وسلوالو طالبانو د دغو درې ورځو پورې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړل نو د هغو سفارتونو په وړاندې به د تحسن خیمې ووهي چې پرې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
اوس هم راځو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د افغان حکومت له لوري په طالبانو د اوربان تر لاسوځنی تمدید وروسته په افغان پوځیانو د طالبانو مرګونو بریدونو د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو نظر ځان ته جلب کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت منتخبین استدلال کوي چې دغه اوربان طالبانو ته برلاسی ورکړی دی. ورځپاڼې په لیکنه طالبانو وخت پیدا کړ چې د هوایي بریدونو په درېدو یو ځل بیا سره ټول شي، حملې پلان او په ښارونو کې ځای پیدا کړي. ورځپاڼې د طالبانو په سنګرونو باندې هوایي بریدونه د دې ډلې پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. نیویارک ټایمز پانی په بادغیس ولایت کې د طالبانو وروستۍ حمله ته اشاره کړې ده. په دې برید کې چې د چهارشنبه پر ورځ شوی لک تر لګه دیرش افغان پوځیان وژل شوی دي. ورسپانې لیکلي د طالبانو تاوتریخوالی له دې مخکې پیل شوی و. د کندوز په دشتیارچي کې د دوشنبه پر ورځ ناوخته هم طالبانو اته افغان سرتیري او دوه سیمه ییز پولیس وژلي وو. د وال سټریټ جورنال ورسپانې هم دې موضوع باندې مقاله لیکلې ده. د ورسپانې لیکلي چې د طالبانو دا ټکان ورکوونکي بریدونه له هغې څو ورځې وروسته وشول چې طالبانو او افغان پوځیانو په ګډه اختر ولمانځه. ورسپانې لیکي طالبانو په داسې حال کې بریدونه کول چې افغان پوځیانو د ولسمشر اشرف غنی د امر لمخې اوربند په پام کې نیولای وو. ولسمشر اشرف غنی د اوربند غزول ترڅنګ د همو ویل چې باید پوزیان هر ډول دفاع ته چمتو وي. وال سټریټ جرنال لیکي د ولسمشر غنی لخوا د اوربند د مودې لغزول ورسته په بادغیس ولایت کې د لزګون افغان پوزیان وژل د طالبانو تر ټولو لوی برید وو. ورسپاړه لیکي که څه هم په پکتیا، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو د اوربند د دوام نښې نښانې ښکاره کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د یکشنبې په ورځ چې د اختر دریمه وه د اوربند د پای ته رسولو اعلان وکړ.
جاپانی یا بینجو د کندهار د محلي موسیقۍ هغه آله ده چې یو وخت په کلیوالي سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بنډار نشته چې د موسیقۍ دغه آله دې پکې ونه غږول شي. صادق رښتینی په یو رپورټ کې د جاپانی یا بینجو د جوړونکو مینوالو سره خبرې کړې دي.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززیا او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سیوی او د خوشی داسې بندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دیو شکلون رئیسی په کندهار کې د ش جاپانی جوړونکو په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغونکو اوس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار شری بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وای. جاپانی شو چې دی بیخي ډیر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس دا ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضلباری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ازادي راديو تغوغ ونسي او ترطول مخكزان دا افغانستان سيمي او نري پر حالاتو خبر کري.
د جرمني صدر اعظم وايي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. انګلا مرکل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته پرون په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړي. جزئیات یې احمد تکل دروړي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتنې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له هغې موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل چې له مخې یې تهران د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. انګلا مرکل چې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل اروپایانو په 2015 کال کې چې کله له تهران سره اټومي موافقه لاسلیک کوله نو د دې هیواد د بلستیک توغندیو په سوریه کې د پوځي حضور او د یمن په کورنۍ جګړه کې د هغه د رول له کبله اندېښمن وو.
Natürlich haben wir eine große Gemeinsamkeit wenn es um die Frage des ballistischen
Taband Iran de ballistik to gandayo de program pa masala ki mugdir mushtarakat laru hamdaras pa Suria ki de pauzi huzur aw de Yaman de jagre pa masailo ki no pa de to gad Iran de prakhtiya ghuxtun ko tamayalat pa ara na yawazi bayad bahs wushi balki bayad samdisti aw halara wurtu mundal shi
müssen sondern wo wir auch dringend lösungen brauchen.
د جرمني صدر اعظم د سوریه او اردن په جنوب ختیځ سرحد کې د ایران پر فعالیتونو د اردن په اندېښنو کې ځان شریک وبل او همدارنګه زیاتونه وکړه چې ایران نه یوازې د سوریه په جګړه کې لاسوهنه کوي بلکې د اسرایل او اردن په ګډ سرحد کې د اسرایل د امنیت پر ضد هم فعالیت کوي. په ګډه خبري غونډه کې د اردن پاچا ملک عبدالله وویل چې د او د جرمني صدر اعظم د سوریه د جګړې د سیاسي حل لارې د دې هواد درزي تمامیت د ضمانتونو او د خلکو د یووالي د اړتیا په اړه هم بحث وکړ. ایران او روسیا د سوریه په کورنۍ جګړه کې د لویدیس پلو یاغي ډلو په وړاندې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي خو تهران په منځني ختیځ کې د وسلوالو یاغي ډلو د ملاتړ تورونه ردوي او همدارنګه وایي چې اټومي پروګرام یې سولېز اهداف لري. جرمنی لا هم له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې ده او ډېرې هڅې وکړي چې واشنگتن هم په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
دوستان اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خې ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا وربند تمځکی د دې مبیر حرکت کوو نو موږ غواړو پر طالبان ورونه باندې راخو چې تاسو د وی میاشت وخت ورکړئ چې دا وربند تمځکی ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو مخته روان دي چې د سولې ځای کړی دي چې هر څوک ټول کارواج د یلمنه ته ورته نه کسو دي ورغړې د کابل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره د دې هغه یو میاشت دغه وربند تمځکی بیا ځکه جیر چیرې ولس پس چاته ما فکر سره ټول ولس د اشرف غنی تر شا دریزی او زما فکر طالبان به منځنی شي نو زموږ دا هله کو طالبان ورونو مل راخو چورونو دغه وربان ته چې دوی میاشي وغځوي ځکه چې د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی مخ ته ولاسه یو میاش نو موږ دا وایو چې د توس د بزګر د کښتګر د ملا د سړی د ټول سر خلاصوي دي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ټول غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي نو موږ طالبان ورونو راخو کته چې چیرې د ملت اساسه توپ کوي دغه سوله حکومتي رای وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخابات لري خپل استاد وټاکي چې تاسو کلچیر ګټونکو سوالاس خدا ملت بستاسي او کله بایلونکو سوالاس نو بکړه کښنی و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستان او تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي او زموږ په خبرونو کې به خبر شي. اوس هم وخت خبرونو راورسېدی ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورنډ کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د رسنیو څانګې وروسته له هغې په دې اړه خبر پاڼه خپره کړه چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه اوازې خپرې شوې. افغان چارواکي وایي چې تېره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 83 تنه افغان سرتېري وژل شوي. د جرمني خبري اژانس رپورټ له مخې 15 سرتېري په غزنی، 14 په فاریاب، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د اختر کې له درې ورځنۍ اوربن وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې، خو افغان حکومت لا هم اوربن ته دوام ورکوي. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځېږي. دې کاروان د چهارشنبه په ورځ د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ ول په خبر څخه د کابل پر لور حرکت کړو. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته له والی حیات الله حیات او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. او د ترکیې اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 1509 زره رضاکاران او د ګوندونو لخوا موظف شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,80,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیې اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان 14 کلنه واکمني پای ته ورسوي. دوستان تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجوې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خرونو کې مخ پرونی د FM 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت وایي چې ځوانانو ته د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د ځوانانو موین کمال سادات د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د موین سره په یو ګډه غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې انساني قاچاقبرانو په خبرو غلط نشي او د غیر قانوني لارو څخه نورو هیوادونو ته سفر ونه کړي. په ورته وخت کې یو تن ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا تیر ایستل شوی و او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی له ځوانانو غوښتنه وکړه چې په غیر قانوني لارو دی له هیواده بهر سفر نه کوي. په دې اړه به د اکرام الله اکرام راستولی رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسئ.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت وایي انساني قاچاقبران په چل او فریب زیات شمیر ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته هڅوي او په دې سره د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د دې وزارت د ځوانانو موین کمال سادات د پنځشنبه په ورځ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مرستیال سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د افغان ځوانانو د سفر د مخنیوي او د قاچاقبرانو له لوري د هڅونې د مخنیوي په هدف په بیلابیلو سیمو کې د مپوهوي پروګرامونه پیل کړي دي.
زمونږ ځنی فعال تکړه ځوانان په رضاکرنا ولنټیر ډول باندې په کلو بانډو جمعتونو کې خلکو ته تبلیغ کوي چې څنګه د کچکی لارو نه جلوګیری وکړي او په قانوني لارو باندې نور هیوادونو ته دوی ولاړ شي. مونږ خپل لومړنی فعالیتونه په هرات، مزار شریف او اوس دلته په کابل کې پیل کوو. د دې تر څنګ زموږ افغان رضاکار ځوانان په ټولو ولایتونو کې شته. په دې اړه خلکو ته اما په هوایي ورکوي.
ښاغلی سادات له هغو ځوانانو چې له بیلابیلو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي غوښتنه وکړه چې باید د ځوانانو موینیت ته مراجعه وکړي تر څو د زده کړو او کارموندنې په برخه کې ورسره مرسته وشي. د ځوانانو موین همداراز د هیواد له ټولو ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تګ په هدف د غیر قانوني لارو څخه ځان وساتي. جنگ جګړې، اقتصادي ستونزې، بیکاري او د زیاتره کورنیو کمزور اقتصاد په افغانستان کې هغه لاملونه دي چې لاملې په تیرو څو کلونو کې ډیر شمیر افغانانو خپل هیواد پریښی دی. یو شمیر داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې زیاتره دغه افغان ځوانان چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپا ته غیر قانوني سفر کوي د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي او حتی خپل ژوند له لاسه ورکوي. محمد یونس هغه افغان ځوان دی چې وایي قاچاقبرانو تیریسته او د مجبوریت پر اساس هیواد پریښی او په غیر قانوني لارو ترکیې ته تللی و. نوموړي چې د پنځشنبه په ورځ د کډوالو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې ګډون کړی او د خپل برخلیک په اړه داسې وویل.
قاچاقبر وویل چې تاسو ترکیې ته لاړ شئ او ترکیه کې به کاروبار وکړئ او میاشت $500 اخلي ایران کې ظلم کول او بعد لاغین چې پیسې مرګ له خوشې کړو ترکیه کې باندېان شو او ترکیه ته ورځ دلو کار خو نه وو چې موږ بورسلاړو یو په بل افغان به خرڅ کړو ترکیه به کوردی به خرڅ کړو ډېر مشکلاتونه دی
یونس وای نور نه غواړي چې له هواده وګوزي او له نورو ځوانانو هم غواړي چې له غیر قانوني لارو بهر ته د تک اتیر وطنونه کړی په همدې حال کې د کډوالو وزارت بیا په ترکیه کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو خبره کوي خو د کډوالو د برخې افغان سیډونکو ولی محمد کندیوال وای افغان حکومت باید په کور دننه او بهر افغانانو ته مناسب کاری فرصتونه برابر کړي تر څو افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته د تګ لپاره ازړه خنه کړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمنو دوستانو ماشوم هغه څوک دی چې د کورنۍ ساتنې روزنې او پالنې ته ډیر ضرورت لري نو ځکه مور پلار او نورو مشرانو ته پکار دی چې د کوچنیانو ښه ساتنه وکړي نن د ماشومانو پر وړاندې د پلار د مسؤلیت په اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې له رسنیو سره د اړیکو مسؤل فرید آریان دی نوموړی په پیل کې وایي
تر ټولو ډیره مهمه چې کومه ده هغه ده چې د خپل د اولاد د تربیه او د هغې د سواد پاک لکه کوخخ وکي او هغه ته هغه زمينه مساعده کی چې هغه کې ماشوم شي کولای پرمختګ وکړي ته ماشوم د خو بدونه با خبره اوسي او خپل ماشوم ته هغه څور زده کړي چې دای فکر کوي چې په دې باندې زما کور کې آرامي راځي زما کور کې پیشرفت راځي زما کور کې وسهنه راځي
سره لدی چې یو پلار د خپل اولاد پر وړاندې په تیر بیا د ماشومان پر وړاندې ډېر زیات داندې لري خو بیا هم د موږ او تاسو په ټولنه کې لیدل کیږي چې ځینې پلارونه خپل داندې لکه څنګه چې لازم ده پر مخ نه بي تاسو علت څه ګڼي آیا ناپوهي ده بې پروايي ده که څه خبر ده
ګوره موږ په افغانستان کې ډېر یو سخت شرایطونه تیریږو او دا شرایط که تاسو وغواړئ او نه غواړئ په ټولو باندې تاثیر کوي زه فکر کوم چې هیڅ پلار به داسې نه وي چې خپل اولاد سره مینه ونه لري او یا ونه غواړي چې خپل اولاد ته هغه څه چمتو کړي یا هغه مینه ورکړي چې کوم د اولاد حقدار دی خو بدبختانه موږ داسې شرایطونه تیریږو چې په ډېرو افکارو باندې په ډېرو اذهانو باندې منفي اغېزې شوي دي پلار بار کار کوي دغه ورځ کوم موس چې د غلاس نه راوړي کم پیسې چې هغه غواړي وګټي هغه نشي ګټلی کور ته ستړی ستومانه راځي په کور کې نور ماشوم مریض خو بدبختانه هغه دومره د ژوند په دغه کړاوونه کې گیر دی چې دغه تفکیک نشي کولای چې زه هغه قار هغه سختي د بار نه دننه باید رانه وړم که ځان سره راوړم ده خپل خپل فامیل ته انتقال نه کړم خو دغه شان د کیږي چې اکثرا پلارونه راشي کور ته یا په اصاب خرابۍ یا په بدو باندې خپل ماشومان سره خبره کوي خو دا یو هغه کار دی چې باید ونه شي
د موږ او تاسو اکثره کورنۍ داسې دي چې دوی ډېر کمزوری اقتصاد لري یو لامل په کور کې د ناسم چلند همدا اقتصادي ستونزې کیدلی سي خو په خوا کې به داسې کسان هم شته چې هغوی سره لدی چې ډېرې اقتصادي ستونزې لري مګر بیا هم خپلې کورنۍ سره ډېره نرمه رویه کوي د تاسو په نظر څه باید وسي چې له ماشومانو سره تون چلند ونیسي هغه ستونزې چې موږ بیرون لرو یا خپلې لرو هغه له ماشومانو څخه ونه باسو په دې اکله باید څه وسي
فخر د دې لامل نشي کېدی چې مونږه بد برخورد ولرو شاعر ده هغه وایي چې زما د پلار په سرخان پالکو پنیر وا او وچه ډوډۍ وا خو د محبت او صمیمیت فضا وا سمانه
بله
نو هغه د خپل د ژوند قصه کوي چې مونږ ډیر څه نه لرل خو څه چې وو په مینه وو نو دا نشي کېدی چې اقتصاد زما خراب ده ژوند زما خراب ده زه بس په ماشوم وټکوم هغه ته بدرد ویم یا هغه توجه ونه کوم ولې دراوړې ده مسئولیت تستا نن نغه یادی چې سبا څه وکړي نن نغه ګوري چې ته څه وې نن نغه ګوري چې ته کوم کنځل کې دا غي ته بدره سبا ما غا کار غا کوي موږ نش کوي چې وژاړو مانه یا باد کو وژاړو څه چمړي دی هغه به تر دا کو باغې نه کیږي باید اوسره کارو بخصوص ماشوم سره ماشوم خدا حق ده که تور ته نشي کولای چې موټر واخلې ته که نشي کولای غي ته بار ته وسه برګر ورته واخلې هغه اقل که ته غزان سره وباس بار په چمن کې چې اما ملکیت ده قدم وهي اما ماشوم د پاره هر څه ده اما هغه ستا وخت ورکول
بله که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که چیرې په کورنیو کې له ماشومانو سره داسې وضعیت کېږي لامل یې چې هر څه وي دا کومې بدې پایلې درلودلی سي
یو ځوان راپاڅیږي خپل میرمن سره بد چلند کوي یا خو ډب ته مخه راړی یا خپل مور پلار سره، هغې دغه څه یاد کړي دي چې نن هماغه پس لغتی ګوري، هماغه کم انعکاس ستا د کارونو چې و هغه به ته ګوري. نو دې دپاره که ته نه غواړې سبا دغه ماشوم په غلطو لار روانی کور ته چې راغلی پنځه دقیقې شی کولی ته هغې ته چې تا مکتب کې نن څه وویله او هغې ته توجه ورکړه، موبایل دا خواته کېده، تلویزیون هغه خواته کېده.
تاسو خپله د یو پلار په صفت له خپلو ماشومانو سره څه ډول چلند کوئ؟
زه خو فعلا یو زوی لرم چې څلور کلن دی. زه چې کله راځمه کور ته او کله چې کور نه ځمه هم هغې سره خدای پاماني کومه او مور سره چې هغه ګوري، بېرته چې راځم هم کار نه سلام هم دې ته اچوم، میرمن ته مې اچوم، هم دې ته سلام اچوم، هم دې نه تپوس کوم چې څه خبرې څنګه، هم میرمن نه مې تپوس کوم چې کار څنګه و، خو تر څو هغه وګوري به هغې خپل مخولاس ینځم، بیا راځم دې سره کینمه ما چې ښه څه وکړو ما سره لوبې وکړه ما پسې منډې ووه یا ما بار ته ویسه، هغه فرصت ورته زه ورکوم. خو کله چې زه ګورم چې یو غلط کار کوي زه اول د هغې لامل لټوم چې دا غلط کار ولې دا کوي، صحیح دی که نه؟ که هغه فرض مثال تشناب ته نور نه ځي خپل په جامو کې تشناب کوي، زه باید د دې لامل باندې پوه شم چې دا ولې دا کار کوي. هغې سه وخت ورکوي د ټولو ډېر هر څه توفونه ستاسو وخت هغې ته ډېر قیمتي دی.
تاسو خپله چې په دې ټولنه کې اوسېږئ د ماشومانو ژوند مو په څه رقم حالت کې لیدلی؟ په کورنۍ کې له دوی سره د مور پلار لخوا څه ډول چلند کېږي؟
نن سبا په اجتماعي کم صفو باندې چې موږ ګورو ماشومان چې په څه ډول وهل کېږي، په څه رقم هغوی ځورل کېږي، بیا هم همدا وایم چې که موږ چېرته بار یو ماشوم ګورو د لس روپۍ ورکول نه ښه ده چې ستا سره موټر کې شی یو کیک تا سره یي یو بل څه هغې ته ورکوي، هغې ته په ډېر مینه ووایي چې نه لرم قاریګه په ما کنځل ورته مکوه، زه فکر کوم چې دغه ځینه شروع وکړه.
له رواني لحاظه دغه ډول چلند په ماشوم باندې څومره بد اغېز کوي، څومره روحان ځپي؟
زه ګورم خپل تجربه که چیرته زه د ژوند په یو وخت کې خپل ماشوم ته مې هغه وخت هغه مینه هغه ضرورت چې هغه درلود زمانه ما هغه ته نه چمتو کړی، ما هغه برخورد لیدلی چې یا کتابچه اخواته چې یا قلم اخواته چې یا ستا موبایل کشکی اخوا، دا ته تخکې چې ماشوم خوشحاله نه ذهنی لحاظ د فشار لاندې دی. بیا هم دا یوه خبره ټوله تکراروم چې وخت ورکوي، واقعا وخت ورکوي، سل فیصده وخت ورکوي، لس دقیقې ورکوي خو سل فیصده ورکوي، تاسو وګورئ چې ماشوم څومره تغییر کوي.
د تاسو که چیرې خپل وړکتوب را یادیږي په کورنۍ کې له تاسو سره د پلار مور چلند څه رقم و؟
زما پلار خون کې پاتې شوی دی، دغه یو شی چې زه همیشه د خپل پلار د ژوند نه مې یاد کړی دی چې سوار ډېر مهم دی. زما پلار همیشه وایي چې زر زر سخت خوشحاله کېږم چې اتاق ته راشم تاسو سره کتاب وي، او خپل وخت تفریح وکړئ، تلویزیون هم وګورئ، موبایل هم ډېر وګورئ، اما په دې زه خوشحاله کېږم شخصا چې ستاسو لاسه کتاب وګورم، په دې ډېر خوشحاله کېږم. نن چې زه په کوم ځای کې یم دماغ برکت دی، دماغ
هېڅکله تون چلند نه ده سوای
نه، زما پلار تون چلند کړی دی. زما پلار هم عنعنوي ټولنه کې غټ شوی و، صحیح دی،
خو په تاسو خو تاثیر نه ده کړی بد چلند دی.
په ما یې تاثیر شاید یو ډېر حده پورې کړی، خو زما تحصیل به ته د دې زمینه شوې ده چې ما اولادم پیدا کړو، زه لاړم ما وویل زه باید څه وکړم، صحیح دی که نه؟ د پلار په توګه زما کوم مسؤلیتونه دي، زه باید هماغه اول لحظې نه تر اوسه پورې او تر مخکې پورې د ژوند په هر پړاو کې خپل ماشوم دپاره څه وکړم تر څو هغې ته الګو شم. زه هم کوښښ کوم چې خپل زوی دپاره د هر جواب هو اوسم.
ډېره زیاته مننه،
کور آباد ژوندی اوسئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د هر ماشوم لپاره خبرونه واوریده. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې علي مهمه مر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو تر نو اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل سیمو کې کوڅه یا کوڅه ډبو سپي څخه په عذاب یې؟
ډیر زیات به اندازه په تکلیف و تان بسته د جامع و سره په تکلیف دي
سونو سره مخې و شپې نشو وتلی ما خام نشو وتلی دیگر اکثر مخې کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پانتون رخصت لیږي زو د بلګ لاندې یو سات مونږ زغلی یو سات کا دور د منډې هجه تر څو د سپېونه خلاص شو خپل کور ته ورسېږو
د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات تر سره شوي دي
ډیر جدي برنامه ده او روزمره مونږ دغه برنامه تعقیبو ځکه چې د خلک ژوند په دغه پمینس کې ده او ان شاء الله دا پروسه چې مونږ شروع کړی ده دغه مشکل به ان شاء الله تر یو ډیر حد پورې به حل کړي
قدر منو اړیدونکو د کوڅه ډبو یا کوڅه ای سپیو ډیر والی د افغانستان پلازمینی کابل په ګډون لوی ښارونو کې وستر ستونزه ده چې په تیر بیا د شپې مهال په ډلې زتوګه ګرځي او د شپې د تیاری سربیره د سړی بیره دوه برابر ډیره وي دا چې کوڅه ډبه سپیو کومې ستونزې جوړې کړي او د زیاتوالي لامل یې څه دی او د حل لار څه ده دا ټول په نننۍ کورکلي خبرونه کې واورئ زه فرشته غنی یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده اکثر هوادورو کې د سپیو ساتنه او پالنه په کورونو دفترونو او ان په لویو مرکزونو کې د بیلابیلو مقاصدو په توګه کیږي او سپیو ته د وفادار او ژر اهلي کیدونکو حیوان خطاب ورکول کیږي خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده دلته سپیان د مرزونو او مزاحمتونو منبع ګڼل کیږي او اکثره خلک یې ډیر په تکلیف کړي دي د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکو هنر خان وای کوڅه ډبه سپی په لارو کې ښځې او ماشومان ویروي چې په ځانګړې توګه د شپې له لورې خلک ترینه تګ را تګ نشي کولای
خلک ټول ته په عذاب دي بس کله یو کوڅه باندې نه وځي کله بل کوڅه نه وځي بس ډیر خلک ته پات شپې او د شپې خو بیخي خلک خوب ته نه پرېږدي او ټول شپه بس ګرځي راګل او البته ګرځي خامخا ته یو څوک په ازاریږي نو د سودا خو د سپینر چې خلکو ساتل په کورو کې لا ولاره یې سپین دي ونیم دي کې پیدا کیږي اره کم کې پیدا کیږي ټول خو زرناک ستدي
موړې وای چې کوڅه یې سپی په بیلابیلو ناروغیو ککړ دي او په ګڼو سیمو کې یې ستونزې راولاړې کړې دي د درېمو مکرویانو اوسیدونکو عزت الله وایي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت او ښاروالۍ د پام وړ اقدامات نه دي کړي
خو دلته تاسو د سپیو باره کې خبره وکړه دلته خو سپی ډېر زیات شوي دي څه خو بیمارو خو ناراضي دي مارکیټ کې کسابیانې دي دغه کثافاتو کې غونډه ورځ سپی ګرځي بیا بلاکو ته ځي مکتب وخت حیوانان غټان ټول څهځي په عذاب وي دي هر حیوان سره مور خور یا پلار څوک روانې کلکې لاس نه نیوي هغې له ډاره نه پرېږدي تنه لاړ سي یا راسي
د کابل د خیرخانې اوسیدونکو محمد ابراهیم ملایار هم له کوڅه ډبو سپو شکایت کوي او وایي کله چې ښار یا دندې ته ځي یا که ماشومان ښوونځي یا سودا پسې ځي د سپیو د ګواښ سره مخ وي دی وایي اکثره ماشومان په رواني ډول د ویرې سره مخ شي چې بیا په خوب کې نارې او چغې وهي او ډېر خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو توپیر هم نشي کولای
والله په دې سیمه کې خو اوس کوم د هر وخت نه اوس زمان ډېر زیات شوی ده ځکه چې نور کلو کې به دا سپی مې دلته نیول ښاروالۍ به راتلل ځینې به یې نیول وړل به یې انتقالو به زیاتره ته به مواد اچول هغوی به یې مردارول مګر هم سږ کال کوم نوی پروګرام دوی ته نیولی چې د کوم واکسین کوي او بېرته یې خوشه کوي مګر هم دا کار دمونږ نظر نه ښځه کنه ده ځکه چې ورځ په ورځ ډېرېږي او ستونزې سره مخې و شپې نشي وتلی ماښام نشي وتلی دیګر اکثره مخې کله چې دفتر د خانه ځو یا کله چې پوهنتون نه رخصت لیږي ځو د بلګ لاندې یو سات مونږ زغلی یو سات کا دور د منډې وهجې تر څو د سپېونه خلاص شو خپل کور ته ورسېږو
همداراز د کارتې نو سیمې اوسیدونکې وحیده د خپل زوی کیسه چې لیوني سپي سهار وختي د فوټبال لوبې پر مهال داړلی و داسې راته کوي
یو لښکر لیوني سپیانو بې عمله یې کړه چبه کړی هغه چبه کړه د بېچاره چرسونه هلکانو وهلي و ورشې چې کړي وو د سپیانې وهلي و سپیانې لرې شوي نه وو یو دانه یې پکې لیوني وو پخې ورته خوړلې چې د هغې کور ده چې پخې خوړلی شي دا همسایګانو خو د ټول ویل چې دا خو لیوني سپیان خو لیوانیان دي دا خو لیوانۍ کېږي نور لاړ کړي او کلینیکو هلته په منډه لاړو هغه ته مو وویل هغوی چې وکته په اسمان شیانو کې به د ابلیسینا شفخانې ته بوځي هغه نو بیا لاړو یو بل کلینیک مو ګرځه کېږي چې په دې کلینیک کې هغه کلینیک ته چې لاړو هغوی ویل چې نه دلته خو نشته د لاړ شي همغه ابلیسینا ته موټر مو نیو ګو ګرمي یو رقم بیروبار خو په منډه بیا جیګرخونی په منډه 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 بوځه هلته هلته هم چې بوته هغوی چوکته ولاده مونږ واکسین خلاص شوی ده خو دولتي د واکسین نه راځي په کال کې که یو دفه راشي هغه هم نونه خلک راځي ورته شتوبه خلاصېږي بیا لاړو ادرس یې راکړه چې لاړ شي شخصي کلینیک ده په هغه کې چمن حضوری کې هلته زیاتی بیا نو همدغه هلک بیچاره پخم ژوبله نور منډه بیا هم ټیکسي ونیول داسې په سختۍ لاړو هلته چې لاړو جګرخونه ملایران پاتې شو د لیونۍ سپی خو دستې مونږ اسکل چې دستې خلک لیونۍ کوي بېخي نو جګرخونه شو واکسین یې وکړه زرو پی ورکړه تا درې دورې درې دفعې بیا راولې بیا یو میاشت بعد هم بیا بود درې وارې واکسین ورته وکړه تر اوسه پورې تشویش کو نور تر څلوېښت ورځو پورې خو بېخي په تشویش همدا هم ویلې ټول یو ښځه به راغله ویلې بیا دا خو لیونۍ کېږي دا خو بیا داسې کېږي واکسین هم کړی مو بیا هم په زړه کې هر شی راتله چې خدای دا لیونۍ نه شي شپې به ورته ناست چې دا به څنګه شي.
بله خوا د تهې مسکن اوسېدونکی یوسف ارغندابي د خپلې سیمې څخه د سپو د کمې دا خبرې کوي او دی وایي چې پخوا ډېر له ستونزو سره مخ ول. دوی به د شپې یا سهار وختي د کور څخه بیرون نه شو وتلی او د کوڅه یا کوڅه ډبو سپو له غږونو هم د شپې لخوا ډېر په تکلیف و. دا چې اوس یې په سیمه کې سپي کم شوي هغه وایي
پخا به دلته ډېر سپیان ول، موږ به کورس ته چې لاړو بادم باغ ته به لاړو نو دا سپیان به ډېر زیات ول، موږ به تېنه په تکلیف و. خو شاروالۍ راغله اوس الحمدلله کم شوي دي، شاروالۍ کار خپل کوي او اوس دونه ډېر نشته دي، اوس یې ټول جمع کړل کم کم پاتې هغه پسې شاروالۍ نه هیله کوو چې راشي هغه ویسي.
یو شمېر کسان وایي د لیونۍ او کوڅه ډبه سپیو له منځه وړل اوږدمهاله کمپاین ته اړتیا لري. په کورونو کې ساتل کېدونکي سپي هم باید د احتیاط لپاره واکسین شي. دا چې نورې کومې ستونزې زیږولې دي په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه اورو.
محمد شریف ما د نهمه نایه د یکتوت د کلي نه، بس ستونزه ډېر دي نو ماشومان ورنه ډارېږي نو مرض پکې شته نجس شی دی نو سپی څه شی دی چې سړی وساتي؟ ویل مې دا ده چې د دې جلوګیری شي باید د شهرداري له خوا نه.
امام الدین د کابل ولایت پغبان ولسوالۍ د خلدرې د کلي اوسېدونکی ولا سپیان خو ډېر مشکل ځکه خلق کړي دي چې اکثره خلق دي ولا غوښتنه خو همدا چې دغه سپیان باید د شاروالۍ خاص کا دوی ته څه هغه وکړي د ټول کې بوړۍ کې او شکل سره یې مشکل حل.
نثار احمد یوسف زایما زه د کابل د ښار نظر مې دا ده چې دا باید ټول شي، شاروالۍ باید کار وکړي دې په دا باره کې پاک شي، د خلکو ته ډېر مزاحمت کوي.
درنو اوریدونکو دا چې د دې ستونزې لپاره حل لارې څه دي زموږ همکارې مریم توخی د کابل ښاروالۍ د تنظیف د رئیس ښاغلي احمد بهزاد غیاسي سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته را اړوو.
خپل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو یاست صاحب چې ولې په دې وروستیو کې دغه کوڅه ډب سپي زیات شوي دي؟
د سپي په کابل ښار کې مونږ ګورو د ډېر وخت نه په کابل ښار کې موجود ده او د دې نفوس ممکن تر یو حده پورې ډېر شوی وي، زیات شوی وي، خو دومره ډېر نه ده چې یو جدي مشکل ښاریانو ته پیدا شي. بعضې ساحاتو کې لږ مشکل خلکو ته پیدا شوی ده، خو مونږ دې لپاره ډېر ښه برنامه لرو چې انشاءالله تاسو ته وړاندې
کړو. تاسو په همدغه برنامه په همدغه فعالیتونه غږیږو چې کوم فعالیتونه او کومې برنامې لرئ چې البته دغه کوڅه ډب سپیو تعداد کمتر شي؟
لومړی بخش کې زموږ د پروګرام چې موږ شروع کړی ده په کابل ښاروالۍ کې دوه بخش لري او دا یو ډېره جامع برنامه ده چې انشاءالله د سپی چې په کابل ښار کې د دې مشکل به انشاءالله حل کیږي. په لومړی برخه کې ټول سپیان چې په کابل ښار کې په ټولو نواحي کې موږ چې ګورو هغه ټول واکسین کیږي او واکسین په دې منظور کیږي چې د لیونۍ سپی مرض چې ورته ریبیز وای هغه موږ غواړو چې مخکې د دې هغه چین چې دا پات په کابل ښار کې لمنځه وړل شي او د دې نه پس انشاءالله یو بل برنامه لرو چې د ټول سپیان په کابل ښار کې اقیم سازي کیږي او چې د دې تولید مثال ونشي او د دې نفوس باید په کابل ښار کې مدیریت لاندې راشي.
دغه برنامه شروع شوې دي کنه؟
د واکسین برنامه شروع شوې ده په تقریبا 15 ناحیو کې تر اوسه پورې مونږ لسر سپیان مونږ واکسین کړی ده او ان شاء الله دا برنامه ادامه لري او تر څو چې اخرین سپی په کابل ښار کې مونږ ټول واکسین کوو چې دا ملیونی سپی مرض باید له کابل ښار نه لری شي چې همتنان باید په دې مشکل کې اخته نشي.
ځینې دوستان سره موږ مرکه درلوده د غیاسي صاحب خو به ویل چې په خوا داسې خبره وایي چې سپیانو ته به په زهرو ککړې غوښې ورکولې هغه به له منځه وړل او دغه به کمېدل، خو اوس واکسین کیږي او بیرته خوشې کیږي، دا به څنګه کنټرول شي؟
خب تاسو خو نقطې ته اشاره وکړو چې مخکې ډېرې یو غیر انساني او غیر اسلامي کار به کېدل، سپیانو سره چې دوی ته زهر ورته ورکول کېدل، او دا محیط زیست سره یو ډېره غټه صدمه واردوي، ځکه چې دا سپی چې کله مړ کېږي دا د دې د وجود چې له منځه ځي، د دې زهر چې په وجود کې باقي ده ځي، او د اوبو ځمکه چې ده هغې کې به مکس کېږي، او خلکو ته ډېره یو غټه مشکل جوړي. نو ځکه مونږ دغه کار بند کړی ده، غیر انساني او غیر اسلامي کار ده، دا بند شوی ده اوس، او ان شاء الله دا پروسه چې مونږ شروع کړی ده دغه مشکل به ان شاء الله تر ډیر حد پورې به حل کړي.
غسی صاحب، دغه د سپیانو ډیروالی د کثافاتو ډیروالی سره څومره رابطه لري؟
د کثافاتو ډیروالی او سپیانو ډیروالی یو مستقیم ارتباط لري، او دغه عامل باعث شوی ده چې مونږ تر ډیر حد پورې سپیان په کابل ښار کې ګورو.
غسی صاحب، رزو رسته پښتنې ته چې اوس د خیر سره په هیوادو څومره ډاډ ورکوي چې دغه سپیانو که بیخي له منځه نه ځي، اقلا هغه تعداد خو به راکمیږي که څنګه؟
خب مونږ یو دوه نقطې ته زه غواړم چې مخکې اشاره وکړم چې هموطنانو همکاري تر څو چې مونږ سره نه وي مونږ دغه مشکل حلولی نه شو. لومړی د کثافات مدیریت په بخش کې باید خلک مونږ سره همکاري وکړي، ډېر جدي همکاري وکړي، او بل برخه یې دغه ده چې خلک باید خپل رفتار یو اندازه تغییر ورکړي. په کابل ښار کې یو بده خبره رواج ده چې په هر ځای کې چې سپیان لیدل کېږي ماشومان ورته په ډبرو باندې وهي، او ډېر مزاحمت د سپیان ته برابري، او دغه عامل باعث کېږي چې د سپیان راسي او خلک ته مزاحمت ایجاد وکړي. او زه کابل ښاریان ته دغه پیغام لرم چې د برنامه چې مونږ شروع کړې ده ډېرې یو جامع برنامه ده، یو ډېره علمي برنامه ده، او انشاءالله چې زر تر زره زمونږ کوشش به دغه وي چې د سپیانو مازله په کابل ښار کې باید حل سي، او دغه نفوس او د لیونی سپی مرض باید له کابل ښار نه باید لري سي، چې تر څو مونږ دغه غټه مشکل په کابل ښار کې لومړی مونږ حل وکړو، انشاءالله دغه مازله به په کابل ښار کې زر تر زره حل کیږي، او دغه د کابل ښار والی د ډېرو مهمو پروژو په لست کې راځي.
ګران اوریدونکو، دا و د دیونی د کور کلی د خبرونی مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.